ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلامونه او درناوی صفی ولاستان اگزایم ترشنه آسمان لاندی پروگرام تمو خراغ لاستویم. ده افغانستان ده گواندوی هیوادونو ده بحرانوی چارو وزیرانو د طالبانو په بیا واکمنې دو سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې د بحث لپاره د یو ډیالوګ د بنسټ ډبره کېښوده او نوم یې ورکړ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناستې. همدا دوه ورځې د مخې څلورم دور د ازبکستان په تاریخي ښار سمرقند کې ترسره کړ. د منځنۍ اسیا په اکثرو هیوادونو سربیره روسیه، چین، ایران او پاکستان د دې ناستې غړي او ګډونوال دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم ورغلی و او په دې ناسته کې وینا وکړه. د سیمې دغه هیوادونه د یادو ناستو هدف لومړی سر په افغانستان کې سیاسي حل، ټول شموله نظام، د ثبات رامنځته کول او تر ټولو مهمه له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د ترهګرۍ د ګواښ نه پیښیدل یاد کړل. په واک کې د طالبانو د ولکو تر ټینګېدو وروسته اوس د دغو هیوادونو ډیر تمرکز د ترهګرۍ د ګواښونو او د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي باندې دی. د طالبانو حکومت هم تل ټینګار کړی او د سمرقند ناسته کې هم خپلې ژمنې تکرار کړي چې اجازه نه ورکوي له افغانستانه چاته ګواښ او دا چې د داعش ډله چې د سیمې د اکثر هیوادونه ترې اندېښمن دي د دوی په وړاندې تاب نشي راوړلی او ګواکې چې د طالب عسکر به وځپي. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد د ستونزو د حل لپاره عملا څه کړي؟ په تېره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغانستان کوم درد دوا کړی، څه کیدای شي او له دغو هیوادونو تمې څه پایله او نتیجه ورکوي؟ په دې ټولو مسایلو به له خپلو میلمنو سره بحث وکړو. د امریکا د ویسکانسن په دولتي پوهنتون کې استاد او د باور غورځنګ مشر ښاغلی نجیب آزاد او محترم غوس جانباز په موسکو کې د افغان سفارت پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو اړیکو شنونکی زموږ میلمانه دي. بحث ته دوی دواړو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشه، په خیر راغلی ښاغلی جانباز. پیل به له تاسو وکړو. د سمرقند ناسته مو حتما تعقیب کړې ده. له افغانستانه د ترهګرۍ په ګواښونو باندې ډېر بحث پکې وشو. اکثر د بهرنیو چارو وزیرانو په تېره بیا ایران او ځینو نورو دوی بحث وکړ، اندېښنې وښودې. ګاونډیانو ته فکر کوي په رښتیا ډېر خطر متوجه دی چې دوی د افغانستان د نورو ستونزو په نسبت د ترهګرۍ مسله ډېره کلکه رانیولې که څنګه؟
سلام تاسو ټولو ته، ستړي مشي وایم، په خیر اوسئ. خبره دا ده جناب ستانکزی چې ګاونډیو ته یا نه ګاونډیو ته هر هیواد ته په بینلمللي اړیکو کې منافع مهم دي. منافع مهم دي او هر هیواد به هغه تعامل کوي ترکم چې د هغوی منافع ایجابوي. نو تر ټولو دمخه خو مهمه ده چې په دې ځان پوه کړو چې دغه شپږ جمع یوه غونډه چې د بهرنیو چارو وزیران دي، د منطقې او د روسیې، دا عمدتاً د افغانستان ګاونډیان دي. جمع روسیه چې البته دغه حوزه خپل د نفوذ حوزه ګڼي. یو شی ته چې ډېر جالب و چې زما پام شو، هغه دا چې په هغه کمه نهایي اعلامیه چې دوی خپره کړه هغې کې راغلي دي چې په افغانستان کې دغه اوس تقریبا اته توریستی ډلې شتون لري او دا په افغانستان کې وزرجیش دي، یعنی کار کوي، فعالیت کوي، دلته میشت شوي. دا یو ډېر لوی سیګنال دی طالبو ته او د هغوی ملاتړو ته چې سیمه حاضر نه ده چې نور هغه څه چې پخوا دوی سره کوم تعاملات کېدل په هغه سترګه وګوري. دا یو بل څه چې ډېر مهم و د سیمو هیوادو دا هم قید کړ خپل په اعلامیه کې چې متحده ایالاتو ته، ناتو ته او هغه هیوادونه چې په منطقه کې نشته او په دې منطقې نه دي، یعنې دوی په ځان په منطقې ته پردي دي، هغوی نشي کولی چې دلته هغه کومې حربي یا نظامي زیربنایي سیستمونه یا مرکزونه ایجاد. په دې ترتیب دلته هغه ګواښونه چې نن سبا په منطقه کې، په فراه منطقه کې د اوکراین د بحران سره په تړاو لیدل کېږي، دغه هیوادونه د روسیې او د چین په مشرۍ یو نوې مرحلې ته اوزی او د دغه استقامت نه چې د جنوب استقامت ورته وایي د هغې نه هم غواړي چې ډاډمن شي. د بلې خوا تاسو د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبر ته هم اشاره کوله. بالکل اولین ځل چې په دغه ځغار د خپل په بیان کې خغلی حسین عبد الله حیان د ګمان کوم نوی هغه
bale امیر حسین
bale هو هغه اعلان وکړ چې هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د تروریستي ډلو تهدید او خطر ایران ته هم متوجه ده. دا سره د دې چې موږ ګورو چې ناستاپاسته د ایران او د طالب په منځ کې خورا زیاته ده او وقتاً فوقتاً طالب چارواکي زی ایران ته مشهد ته هلته سفارتونه ورکول کېږي او دلته هم مېلمستیاوې ترتیب کېږي، افطارونه کېږي په کابل کې. خو سره د دې هم یعنی رسمي موضوعګیري د ایران وینې چې تر کومه هنده تر کومه بریده شدیده ده چې هغوی د یو خوا غواړي چې په افغانستان کې فراشمول یا هغه ټول شمول حکومت را ایجاد شي، او په ډېر یو تمتراکې متقي ته وویلې هغې ته داسې خطاب هم وکړه او چې حاکم دی باید همداسې خطاب وشي دې خلکو ته چې ملا صاحب متقي مطلب دغه ادبیاتو ملا صاحب متقي نه بهرنیو چارو وزیر نه کمبل چې امی 21 ماس که ما منتظر هستیم د ټول شمول حکومت چیرته دی. یعنی ګوره دغه تحقیرآمیز برخورد، دغه ریتوریک یعنی ډېر تقریبا توهین‌آمیز. خو خیر دا کار دی چې طالب خپله دې شیانو سره ځان واقع کړی دی، ځکه چې هغه ژمن پاتې نه شو هغه عمومي ژمنو ته چې دې کړې وي، لکه د ښځو د حقوقو رعایت، د بشر د حقوقو رعایت، دغه ټول شمول حکومت ایجاد.
مننه جان باسب، مننه. بس ته به بیا هم دوام ورکړو، ځینې نور شیان مو په همدې اول کې تاسو مطرح کړل خو وروسته به بیا هم اشاره پرې وکړو. آزاد صاحب، مننه له تاسو هم چې راغلی پروګرام ته. غواړم همدغه پوښتنه له تاسو هم وکړم چې د سیمې هیوادونه واقعا هم د ترهګرۍ له ګواښونو رنز وړي که څنګه، او آیا مستند شوي دي دغه ګواښونه چې دوی ته متوجه دي؟ ځکه چې د افغانستان اصلي ستونزې خو اوس د افغانستان فقر دی، او په افغانستان کې بیکاري ده، د افغانستان سیاسي ګډوډي ده، او دا چې هغه څه چې طالبان وایي نړیواله ټولنې ورسره نه مني، دغه مسایل دي. مګر د سیمې هیوادونه په نورو مسایلو باندې اخته دي.
سلامونه درنښت تاسو ملګري جنرال صاحب او ټول اوریدونکو تا. ګوري په دې کې هیڅ شک نشته چې د سیمې دغه هیوادونه نه یوازې چې طالبانو په واک ته رسېدو وروسته چې دا خلا د مخونده وسجد کومه، تر دې وړاندې هم د جمهوریت په مهال هم دوی په وار وار سره ناستې وکړلې، په مسکو کې ناستې وسولې، په چین کې ناستې وسولې، او هغه ناستو به هیڅ نتیجه ځکه نه ورکوله چې تل به د دغو ناستو اجنډا د همدغه هیوادونو منافع وي، مطلق خپلې ګټې. په دې کې شک نشته چې هر هیواد دا حق لري چې خپلې ګټې تضمین کړي، لکن د ګټو د تضمین لپاره تاسو مجبور او مکلف یاست چې ځینې عملي اقدامات ترسره کړئ. په تیرو شلو کلونو کې همدغه هیوادونو نه یوازې چې د افغانستان په قضیه کې مرسته نه کوله، برعکس د افغانستان په خلاف کړنو کې خورا ډېر مهم رول درلود. تقریبا د ټول هیوادونو په سر کې مثلا پاکستان، ایران او روسیا چې ځان د سیمې او د نړۍ یو مهم لوبغاړی حسابوي، ځان هغه په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په قضیه کې پرته له څرګندونو هیڅ نه دي کړي. راځم اوسنۍ مسلې ته چې د افغانستان وضعیت کار سیاسي وي که اقتصادي وي که نظامي وي او د ناسو اجنډا. ګورې په دې ناستو کې په غیر مستقیم ډول امریکا یا غربیان ته اشاره وسوله چې دا هیوادونه د دغه وضعیت تر شا دي، او دا هیوادونه باید د سیاسي تعاملاتو تر څنګ په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره خپل مرستو ته نه یوازې ادامه ورکړي، باید سوچ هم وکړي. دلته بحث دا دی چې سره د دې چې طالبان هم دغه ده دا څکم دوه کاله ناری وی چې موږ متحده ایالاتونه مات کړل، او دا اشغالګر و، او دا متحده ایالاتونه سره یو بل پر خپل موقف لري، خپل دریځ لري. لکه په تیرو څکم دوه کلونو کې کوم هیواد دی چې طالبانو سره او د بشری ناورین په نوم باندې افغانستان ته چې میلیونونه ډالر هرونه دي، دا کوم هیواد ورکوي؟ همدغه هیواد، همدغه غربیان دي که هغه د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې دي یا که په مستقیم ډول باندې دي. دغه هیوادونه چې دغه ناسته یې ترسره کړله د روسیې او د چین په ګډون، چې ستر هیوادونه دي، ستر قدرتونه دي، شتمن هیوادونه دي. چین په نړۍ کې دویم اقتصادي هیواد دی اوس د امریکا نه وروسته. څنګه نه پورې د افغانستان په دغه تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د د هغه ولس سره چې هغه د دوه وخت ډوډۍ نه لري د ملګري ملتونو د راپور له مخې چې کابو 99% خلک د دوه وخت ډوډۍ نه لري، د هغو سره د مرستې په نوم باندې دوی څه کړي دي؟ یا که مثلا موږ د منځني ختیځ هېوادونه واخلو، په اړه لازم امنیتي بحث ده چې افغانستان څومره د هېوادونو ته تهدید دی. دا هېوادونه لومړی خو د یوکراین د روسیې په جګړه کې هم دا معلومه شوله، او تر دې وړاندې هم د ترهګرۍ وړاندې په جګړه کې هم دا معلومه شوله چې دا هېوادونه د روسیې په ګډون، د چین په ګډون هغه بلځواکي ادعاوې چې لري دا نه د دې د دې هغه هغه پرته لوي چې دوی په ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د ویټو هغه صلاحیت لري. د هغه نه پرته د نړۍ په مسایلو کې، د نړۍ په سیاستونو کې د مهم لوبغاړي حیثیت دغه هېوادونو د لاسه ورکړی دی، ځکه غرب چې کومې پرېکړې کړي دي همیشه که هغه صحیح وي که غلطې وي هغه تر ډېره بریده پلي سوي دي. د دوی ویره د افغانستان څخه یوازې همدغه ویره ده. په دې کې هېڅ شک نشته چې په افغانستان کې خپل طالبان وایي هره دوم ورځ دوی ادارې اعلامیه وایي چې دلته داعشان ونیول شول، داعشان ووژل شول، داعشانو تر څنګ باندې په څنګ القاعده همدارنګه مثلا هغه د ترکستان شرقي غورځنګ او د پاکستان طالبان دي، تر څنګه د بلوچستان بی ال ای جندولا چې دوی ورته وایي پاکستان د موضوع راپورته کړه، جیش العدل جماعت الانصاری او جنبش چشي ازبکستان د اسلامي ازبکستان دا ډلې هلته په دې کې شک نشته چې ځکه چې یو کور بې در او دیوال سي هغه هلته فراکسي یا نیابتي قوتونه فعالیت کوي او همدغه هېوادونه یې تر شا ولاړ دي. که موږ مثلا د هغه د داعش بحث راځو، که مثلا د تحریک طالبانو بحث راځو، یا مثلا د ازبکستان د اسلامي غورځنګ بحث که موږ راځو، د دې هغه سپورټ او تر ډېره بریده پورې په تمځایونو ښکار ځایونه تر ډېره بریده په دغه سیمه کې پاکستان کې وو، او همدغه هېوادونو د خپلو نیابتي جګړو د لارې، نیابتي قوتونو د لارې د خپلو ګټو د تضمین لپاره دا فعالیتونه کړي دي. بس دلته یو بلاک رامنځته کړو، حتی کابو څلور کاله وړاندې وسوله د جمهوریت پر مهال وسوله هلته هم ناستې ترسره کېدلې چې دغه سیو شرقي بلاک د غربیانو په وړاندې را جوړ کړي خو ونه توانېدلې. بیا د طالبانو د راتګ سره سم څو میاشتې وروسته پاکستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان د ناستو نه وروسته هم په ماسکو کې ناستې وسولې، او په چین کې لویه ناسته وسوله چې په هغه کې په علاقه نه وروسته د متحده ایالاتونو پخوانی د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی استازي خلیلزاد پاکستان ته سفر هم وکړ چې په هغه مطبوعاتي کنفرانس کې د باجوه سره ناست و. د همغه بلاک د رامنځته کېدو وروسته د سعودي عربستان او د ایران اړیکو ښه کېدل، د بلاک رامنځته کېدل، لاکن په ټوله کې په دې کې شک نشته چې د افغانستان اوسنی وضعیت تر ټولو ډېر لوی تهدید خپل افغانانو ته دننه دی، سیمې ته تهدید دی، نړۍ ته تهدید دی. لاکن د دغه ناستو نتایج، په تیرو نه یوازې په تیرو درېو ناستو کې چې دا څلورمه ناسته وه، تر دې وړاندې هم دغه هېوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې ناستې کړي دي هېڅ کله یعنې 0.01% نتیجه هم نه ده ورکړې. دا تهدید به وي چې دې کې شک نشته، لاکن د دې ناستې نتایج به ځکه 0 وي چې هغه په هغه عملي ډول باندې په ځانګړې توګه د افغانستان د وضعیت هغه اقتصادي وي که سیاسي وي په بدلون کې
دغه مسلې ته به بیا راشو.
نه
آزاد صاحب، دغه بحث به بیا راشو چې دوی څه کړي دي او څه کېدلی شي. ښاغلی جان باز، کوم چلند چې د سیمې دغه هېوادونه په سر کې روسیه، چین، پاکستان، ایران او بیا د منځنۍ اسیا د هېوادونه چې دي چې محتاط مخ ته ځي، له افغانستان سره په تېره بیا تاجکستان، نسبت لویدیستان نسبت امریکا او اروپا ته ډیر متفاوت دی، هغوی اصلي کرخي معلوم کړی او د امغو په اساس باندې له افغانستان سره خپل چلند ښکارا کړ. امریکا او لویدیزو هیوادونه یوازې د بشری مرستو په نوم باندې چکمې پیسې راځي، ترغه اوراخ و نوري پیسې نه لګي افغانستان ته، دای وازی ویل دي او ترڅنګ هغه تحریمونه هم شته په خپل ځای باندې. مګر د سیمې دغه هیوادونه چې ما یاد کړل په دوه اکثرو کې غیر له تاجکستان د طالبان اساس شته، د دوی شارژ ظفیران دي، عملا ډیپلوماټیک اړیکې ورسره لري که سم چې دوی پرسمیت نه پیژني. او مګر هغه لاس نیوای چې تمه یې کېدله، آزاد صاحب مشوره ورته وکړله، ولې د طالبانو نه کوي او علت یې څه دی د تاسو په نظر؟
خو بیا هم هماغه اوله خبره ده ښاغلی ستانکزی، چې منافع ته په کتو هر هېواد به عمل کوي. دغه پرون ماښام وروسته د دې چې ملاقات یا کتنه ختمه شوه، د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف هلته یو مطبوعاتي کنفرانس درلود چې حتما تاسو ته تاکید کړی دی. د ځوابونو په ترڅ کې یو دلچسپه پورې نقطې ته اشاره وکړه. ویل چې په افغانستان کې د طالبانو موازی لرزانې شوي دي، ضعیفې شوي دي. نو په دې ترتیب ګورو دا یو بل سیګنال دی طالبانو ته چې اوس هغه سي کوم تعامل چې روسیې مثلا پخوا کوه طالبانو سره هغه سي تعامل به نه کوي. بله، وی ویلي چې د تروریزم سره وضعیت پیچل شوی دی. بله خبره، بله اشاره دا وه چې په افغانستان کې، د افغانستان په وضع جیش کې نن تر اتو زیاتو تروریستي سازمانونه دي. بله دا اشاره وکړه چې د داعش شتون او د داعش حملات چې یو د اولینو لومړنیو ټارګټ هم د روسیې سفارت و. په دې ترتیب ماسکو معلومیږي چې نور هغه کومه معاشقه چې ورسره یې درلوده طالبانو سره هغه مخ په تغییر ده، او په ماسکو کې اوس هغه دریس رامنځته کیږي کوم چې د دوی هغه د شورای امنیت منشي نیکولای پاترسوف په نوم چې د سخت دریز د طالبانو په مقابل کې هغه دریز تر ډېره بریده رامنځته کیږي. ستاسو بله د پوښتنې بله برخه چې د غرب سرې کرښې معلومې دي، د هغوی تعاملات معلوم دي، د هغوی کړنې معلومې دي، او هغوی پیسې ورکوي او نور دې نه مخته نه ځي. خو بیا هم دلته بله خبره ده چې غرب په افغانستان کې ډېرې سترې اشتباهې وکړې. غرب په عجیب و غریب شکل د افغانستان نه ووت. غرب عجیب یو تعامل وکړ یو تروریستي سازمان سره چې تر ننه پورې د دوی مشران د ملل متحد په تور لیست کې دي. دا عجیب و غریب د دوحې هوکړه لیک دوی سره امضا شو چې نن تر ننه پورې هم افغانستان په حال ناراضي، هم منطقه او د دې عواقب به لا نور هم ټینګلي اوسي. په دې ترتیب خو دا هېوادونه هم دغلته دي ستانګزیسب، او افغانستان هم د دوی په څنګ کې دی. خامخا به تعاملات فرق کوي، خامخا به راکړه ورکړه داد و ستود به فرق کوي. دغلته ګاونډي دي، همسایه دي، در به دیور چا خبره. نو په دې ترتیب دوی به خپله کړنلاره را جوړوي. خو اساسي پوښتنه دا ده چې هغه واقعیت دی چې څوک د افغانستان د غمه مړ نه دی، او هیڅ چاته د افغانستان د بیچاره او ماشومان او کندو رندو بیچاره بیوازدو خلکو سترګې هیڅ چاته ارزښت نه لري. دا یو تریخ واقعیت دی، غیر موږ او تاسو ته. که موږ او تاسو په دې باندې فکر ونه کړو او دې ته سوچ ونه کړو، نو منتظر اوسېږو چې څو به موږ سره کوم مرسته وکړي. نه کوي، چې هدف یې نه یي، منافع یې نه یي، نه کوي. خو هغه بشري خیراتونه به راته رالیږي. نور د دې نه خو څوک مخته نه ځي تر څو چې موږ خپله په داخله په کور کې بهتیا سره هغه یو افغان شموله به زه ورته ووایم، نه دغه مفسد شموله، نه هغه غاصب شموله، نه تروریست شموله، بلکې د ټولو افغانانو یو حکومت، یو اداره چې هلته د ټولو منافع کې منعکس شوي اوسېږي. دا داخلي انسجام کولی شي چې بیا خارجي سیاست رامنځته کړي، خارجي راکړه ورکړه د یو لاعقل نسبي استقلال په چارچوب کې موږ خپل ګټې تعریف کړو، خپل اړیکې تعریف کړو همسایګانو سره، فراه همسایګانو سره، نورو سره. اوس خو داسې یو حالت سره مواجه سو ښاغلی ستانیزی چې حاکمه ډله افغانستان غواړي په یو لویه مدرسې چې هلته طالباني طریقت چې بهر کې د افغانستان په بهر کې جوړ شوی دی، په ګاونډي هیواد پاکستان کې، هغه نراتیف په افغانستان کې را جاری کړي او افغانستان ټول خلک په طلبه وتپلي. په دې ترتیب نور هغه اشوګري، هغه معاشقه چې ګاونډیو کوله، مخصوصا روسیې کوله، چې دا د کلیدي هیواد د منطقې اوس هر څوک چې هر فکر لري هغه به لوست اوسېږي، سمه به اوسېږي. خو واقعیت دا دی چې دا هیوادونه دغلته دي، دغه چین دغه ځای کې دی، د افغانستان شمال شرقي ګاونډی دی. وغواړو که ونه غواړو، همدغه روسیه په دغه نفوس کې ډېر لوی نفوس، په دغه منطقه کې ډېر لوی نفوس لري، او خامخا د هغې مشروع مناسب به دلته په نظر کې ونیسي. همداسې ده چې ایران دغه درې اوس ډېر ستر هېوادونه رامنځته شول په منطقه کې، چې هغه چین دی، همدغه چې خاوله ازاد ورته اشاره وکړه چې نړیوال دوم اقتصادي طاقت دی روسیه ده، او بالاخره همدغه ایران دی چې هغه ځمکني منابع دومره زیاتې دي چې یو عالم عاید لري هر ورځ. نو په دې ترتیب دغه واقعیتونه دي. او د بلې خوا منطقه د توسعې په حالت، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، چیرې وبریده، حتی هم دغه تاجکستان چې ډېر اسې پزیګه هم به خو په هر حال یعنی دا هیوادونه توسعه غواړي، ترقی غواړي، نوي بازارونه غواړي، مواصلات غواړي، ترانسپورت غواړي، دوی غواړي جنوبي آسیا ته ووځي، خو لاره د افغانستان د طی کړه، خامخا به تعاملات کوي، هغه څه چې دوی ته د دوی منافع ده او یو څه به موږ ته رسیږي، خو دا په هغه صورت کې کېدای شي قوام پیدا کړي، د هغه صورت کې کېدای شي نتیجه ورکړي چې په افغانستان کې رښتیا سره امن پیدا شي، هغه د اټکل وړ اوضاع پیدا شي، او دا په هغه صورت کې کېږي چې ښاغلي طالبان مذاکراتو ته، بین الافغاني مذاکراتو ته تمکین وکړي، غاړه کېږدي، افغانانو سره خبرې وکړي، رښتیا سره مسلکي حکومت رامنځته کړي، دغه ناپیدا نامعلومه قوتونه چې افغانستان اداره کوي په نوم د هیبت الله چې معلوم نه دی څوک دی، دغه وضعیت ته باید د پای ټکی کېښودل شي، تر څو هم منطقه، هم فرا منطقه، او موږ خپله پوه شو او زموږ منافع تعریف شي چې بالاخره کوم خواته روان کیږو، په کوم ترتیب، په کوم پلان روابط او اړیکې ټینګوو او پالو یې ګاونډیو سره او نورو هیوادو سره.
ډېره مننه کوم جان باسب. کورمودان، البته زه به اوس د ټلیفون شمیرې ووایم او د واټساپ شمیره هم 00 420 11 40 شپږ 01 او همدارنګ 00 420 11 40 15 01 شپږ 01 زموږ د واټساپ شمیره هم ده. کولی شي په واټساپ باندې که انټرنیټ مو ښه وي زنګ را ووایي چې مصرف مامرانه شي او د پروګرام له درنو میلمنو که پوښتنه یا نظر لرئ مطرح یې کړئ. ښاغلی آزاد، تر هغو چې اورېدونکي راځي او ټلیفونونه یې رخ کیږي، غواړم همدغه مسله له تاسو هم وپوښتم، د تعامل په ارتباط باندې. د غرب تعامل او د سیمې د هیوادونو تعامل ډېر سره تفاوت لري. غرب لکه څنګه مې چې وویل، هغه سرې کرښې معلومې شوې او ویلې دي، مګر د سیمې وادونه خو اړیکې ورسره پالي، مګر سر بیره پر دې د طالبانو هغه سې لاسنیوای چې ضرور نه دی کړی، نه چین نه روسیې. د پاکستان او ایران کې اقتصادي او سیاسي ستونزې ډېرې وي، مګر چین خو تر ټولو ښه دی، ولې تر اوسه دا کار نه دی کړی؟
ښکار دی چې دغه هیوادونه د چین په ګډون د هیڅکله هم د نورو هیوادونو سره هغه په هر ډول وضعیت کې وي، اقتصادي مرستې هغه ډول چې کار به میشه کوي هغه یې نه دي کړي. دا ډېر ښکار دی، یعنی په دا ټول اوس تاریخ کې نه یوازې د افغانستان په قضیه کې، دا چې د طالبانو سره د دې اړیکې څنګه دي. لومړی خو دا چې هیڅوک دا توقع نه لري، نه باید دا توقع ولري چې د طالبانو سره مرسته وکړي، بلکې د افغانانو سره هغه د بشري حقونو وبښي، د بشري ناورین د مخنیوي لپاره چې په اسلام آباد کې دوه ځلې د اسلامي همکارو د سازمان غونډې راوبلل شوې، په چین کې هم راوبلل شوې غونډې، اما نتیجه یې څه شوله؟ د افغانستان د ولس د لاسنیوي نه یوازې چې لاسنیوی نه دی سوی، بلکې په ډېری دغه هېوادونو کې پرته له چین او د روسیې چې هلته ډېر د ایران او پاکستان په پرتله باندې افغان مهاجرین خورا کم دي، او هلته د مهاجرینو سټېټس هم نه لري، بلکې یو ډول قانوني حیثیت لري. هلته په همدې پاکستان او ایران کې چې ایران دغه غونډې یو ډول په لید کې وو، د افغانانو سره وضعیت هلته څنګه دی؟ د افغان مهاجرینو سره وضعیت هلته څنګه دی؟ موږ که د طالبانو بحث بیخي یوې خواته پرېږدو، کله چې تاسو د ولس سره دغسې ولس سره دغسې هېواد سره چې هغه جنګ ځپلی وي او د نړۍ تر ټولو په بدترین وضعیت کې ژوند کوي، هغه انساني کرامات لا تر پښو لاندې کوي، هغه انساني کوم بشري حقونه چې دي هغه په بشپړه توګه ځنې اخلي، او هغه ډول توهینامې، سحقرامې برخورد ورسره کوي په خپل هېواد کې چې ممکن د حیواناتو سره څوک ونه کړي. نو د دغه هېوادونو څخه دا توقع خو بېخي نشي کېدلی چې د افغانستان د افغانستان کې د وضعیت ښه کېدو لپاره کار وکړي، بلکې د خپلو ګټو لپاره. اوس لازم دی ته چې د طالبانو سره د تعامل په دې کې هیڅ شک نشته چې د ملامت کړي دغه غونډه ته اور غوښتل ډېری دغه هېوادونه، لکه تاسو چې یادونه کوي، تاجکستان پرته سفارتونه طالبان ته سپارل، د دې ته اړیکې ساتل، دا طالبانو ته دا ډاډ ورکړی دی چې موږ د غرب په وړاندې، د غرب د موقف وړاندې ستاسو تر څنګ ولاړ یو، اما هغه ډول په ښکاره چې په رسمي ډول یې وپېژني هغه دا هېوادونه هم نشي کولی، هغه دا هېوادونه ځکه نشي کولی که څه هم د غرب ځای یا موقف په خپل ځای باندې په نړیواله کچه باندې دی داسې ډلې چې هغه ډله په بشپړه توګه نه یوازې چې پرون ترهګره وه او نن ترهګره ده، هغه هلته هر هغه څه تر پښو لاندې کوي چې هغه د بشري حقونو، د انساني حقونو، انساني کراماتو په نوم باندې حقونه وي، هغه هغه ټول څه فلانه کوي، هغه هر ورځ د افغان مېرمنو د افغان ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي. نو په ښکاره خو دوی هم نشي کولای چې په رسمیت وپېژني، اما تر ډېره بریده پورې د دې دپاره چې دوی په مخالف بلاک کې ولاړ دي، د غرب دوی د طالبانو سره تعامل ښولی چې دا ډېر د نهایت یعنی بد کار دی چې دغسې یو ډلې سره چې هغه روزمره دغسې جنایتونه ترسره کوي او دوی د خپل سیاسي تعاملات ورسره ولري. د دې ترڅنګ طالبان یا طالبان څخه دا غوښتنه چې همه شمول دغه اصطلاح دومره لبده مرغه هغه بازاري سوله چې همه شمول څه معنا؟ تاسو یوې ډلې ته هغه چې په ټولو نړیوالو اصولو کې پړه ډله ده، حتی د هغه دریځ یا د هغه ایډیالوجي چې دی ادعا کوي یا د هغه عقیدې چې دی ادعا کوي، د اسلام او د شریعت ادعا چې کوي، د نړۍ اسلامي هیوادونو د نړۍ تر ټولو معتبر اسلامي ادرسونه چې کوم دي، تر ټولو معتبر یا پیژندل شوي اسلامي عالمان چې دي، هغو د طالبانو کړنې وغندلې، هغو د طالبانو ټولې دغه پرېکړې وغندلې. دی د دې مشر حتی د هغو سره ونږېدل چې د اسلامي هیوادونو د یا د علماو مشرتابه غوښتل چې د ایبت الله په نوم د شخص سره مینې دي، هغو سره لا ونږېدلې. یعنې هغو هم د دې کړنې په بشپړه توګه غندلې دي، نړۍ خو ټولې غندلې دي، اما دا هیوادونه خپل تعامل سره ښیي. بیا چې دا مشمول اصطلاح ته راځي، بلې د یو سیاسي سټرکچر باندې بحث نه کېږي چې دلته باید څه ډول سیاسي سټرکچر وي. دا دا د دې تعریف باید اولوسي چې دا اوسنی سټرکچر څه شی دی. دا واکمنان، دا ډیکټیټرشپ دی، دا توتالیټیرین دی، استبدادي یا دا 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 څه شی دی؟ دا نه قانون لري، نه دا اساسي قانون کوم څه پیژني. هغه دې چې ادعا کوي چې دې حرکت او دې واکمنۍ یو مشر دی، هغه یو 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 افسانه ده چې علي دلنه دغه طالبان نه دی. پر دې باندې دا نړۍ بحث نه کوي. او کله چې دا مشمول بحث راځي، په دې کې ښکاره خبره ده چې ځینې هیوادونه په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې، نه څلوېښتو کلونو کې، خپله سرمایه ګذاري کړې دي. په مشمول کې همغه ټاکل شوي خلک دی غواړي، که ایران دی، که تاجکستان دی، حتی که پاکستان او تر روسیې پورې هیوادونه دي، هغه اشخاص غواړي چې هغه مغه د دې ګټې تضمین
کړي. سلامات اوسې. د پروګرام دویم نیمایي ته به بیا ورشو، خو اوس یو اورېدونکی لرو په واټس اپ کې زنګ راوالی او ډېر وخت منتظر دی. مهرباني وکړئ څوک یې او له کوم ځایه مو زنګ راوالی؟
سلامونه سبیح الله سنیزه سه محترم.
سلام، ستړي مسه، مهرباني سه.
او مننه، خوشاله اوسئ. البته محمد نبی احمدی هم بغلان مې تماس نیول محترمه.
ښه احمدی صاحب، مهرباني وکړئ، پروګرام خو به مو تر دې دمه اورېدلی وي.
بله بله صاحب محترم، بله صاحب وګوره، ازبکستان کې غونډه موږ تاسې افغانستان یا نور ملکونه، ایران او پاکستان، سنیزه سه وګوره، افغانستان څنګه موږ تاسو کې دا نرمانه خو وخت خبرې کوي، یو څه خبرې دوی اده پورې جای دي. نو تقریبا موږ فکر کوي چې موږ افغانستان کې دوه ملکو، یعنی ایران او پاکستان، تقریبا دغه روس لخوانه، یعنی خوانه شوروي، نو دوی فکر کوي چې دوی دغه دوی کړي ته خاصه کړي درلودې. یعنی موږ تاسو کې وګورو د غزنی کې موږ تاسو یو قومندان کو تاسو په یاد، یغه د ایران لخوانه تقریبا، یعنی بعض وختو کې حکومت تیر حکومت، یعنی دوی باندې اقدام وکړي، جنگ په شروع کې تقریبا دوی د پابند نه کول حکومت، نو دا چې کړی د درلو د افغانستان کې، خو اوس خوشبختانه وګورئ چې یعنی آزاد شپ، خو بعض وختو کې خبرې کې بعض وختو کې ما پیر نه مو سره، یعنی تقریبا دوی وایي جمهوریت په نوم باندې یاره حکومت شو، یعنی ما مخکې ورسېږي د خپل ته خپل بیت درلو، نو اوس په حال موږ کوشش کوو چې دا افغان لاسونه د ملک لاندې افغانستان او افغانستان په پاسي تقریبا ستونزې به یې صحیح ده، ستونزې خو ستاده، یعنی ستونزې خو له وخته راپاتې دي. نو بیا هم کوشش د حکومت باید وکړي چې هغه بیروني کړی چې دي، هغه د ګول اصول لاندې چې ملکو سره موږ تعامل ولرو، یعنې دغه نور ملکونه چې نور ملکو سره تعامل لري، هغه تعامل نه ملکونه بیا موږ غرض نه لري. نو دوی به غرض لري افغانستان کې، وګوره چې دوی هغه خپل کسان دلته ګماري یا تقریبا خپل ګټې سنجوي ځان سره، نو موږ سره تعامل نه کوي. پاکستان په خپل باندې وګوره سړي دی، پاکستان خو دومره چلونکي افغانستان سره، یعنې تقریبا هغه د دوه غونډه شو، تقریبا زلمه خدزاد څوره پاکستان درا وین، تقریبا پاکستان چې غره ته وایي ورکول امریکا ته، چې موږ کوشش کوو چې طالبان تاسو سره موږ رانیږې کو، تقریبا یا څوره ته ورشي ګورم، تاسو طالبان خود مختار وو، تقریبا نو به شنو کولای شي طالبان، یعنی پاکستان خبره منل له بل مملکت، یعنی دوی خپل وطن نه منو، یعنی تقریبا افغانستان خلکو ډیر سنی کښ کړي، ځان یې سب دې سم مشکلاتونه موږ کښ کړي، تاسو بیرون کې یو موږ، یعنی دې خبره شه ساده ستاتو قیامت افغانستان خلکو ولید، یو چې خلک وسې دا به اشنوش کوي، یعنی هر کی تقریبا شاخو، نو په بخت زیاته وسه هم په حال باید دا حکومت نور کوشش وکړي، کومه ته ما ویل دا نور ملک تاسو یو تعامل ولري تقریبا ان بغیر تعامل ولري چې موږ عمر کې کوټه ونه وي یعنی خود مختار یا موږ خود مختاري ډیپلوماسي خارجان عمر من کوسره کې موږ سره مو چی دا په وخت د افغانستان کې زیاته د وسوګر اتره او باندې دا خبره به شي
مننه احمدی صاحب د تاسو خبرې واوریدلې سلامت اوسئ بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ تاسو کوم ځای زنګ راواله وعلیکم السلام مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروگرام دی
افغانستان
صحیح سلامت اوسئ د تاسو ګر چې راغله جړ را ته خبرې مو راغلل او موږ مو اورېدلې بل اوریدونکو هم کلرو دوی سره هم خبرې وکړو بیا به بیرته ورشو د بحث میلمنو ته البته زموږ تخنیکی همکار ښه فکر کوم نور څوک نشته خو د ازادي راډیو په فیسبوک باندې موږ لیکنه کړې وه له تاسو موږ غوښتي وو چې خپل نظریات په همدې موضوع باندې را سره شریک هم کړي البته د ازادي راډیو د فیسبوک مینوالو لاغې ډلې اسدالله صافي لیکلي طالبانو په لرې پرتو سیمو کې کوکنار هم ختم کړل مخکې خپله کرل اوس یې سخت له منځه وړي البته دغه پخته نظر تر هغه وروسته ورکړ چې موږ ویلي وو د سمرقند په کانفرنس کې د مخدره موادو د قاچاق په ارتباط هم اندېښنه وښودل شوه د تراګرۍ ترڅنګ امین الله حنفي لیکلي وو البته د دوی لیکنه ده چې د کومې څرګندونې چې شوي دا ټول دروغ دي لیکن د تراګرو ځای د په خبره پاکستان دی او حمایه د لیکلي چې امریکا چین او روسیه او داسې نور کوي خو دا د حنفي خبرې وي ډاکټر حکمت لیکلي وو نه پوهیږو چې تاسو ولې دومره اندېښنې لري دا ولې دومره اندېښنې لري منصور احمد شریف لیکلي د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان د نړیوالو تروریستي ډلو او مخدراتو په مرکز بدل شوی که طالبان هوښیار وي په خپله به د دوی دغو دوو پدیدو په وړاندې عمل وکړي که داسې ونه کړي په دې د پوه شي چې بیا به بې شمېره خارجي عسکر افغانستان کې وګوري سلیم نورزهی په نوم چا لیکلي چې طالبانو سره باید مرستې وشي چې ترهګر وځپي ور به شو بیرته میلمنو ته ښاغلی جانباز اتمن مو د اوریدونکو خبرې اوریدلې وي او دغه کوم پیغامونه چې ما ولوستل د فیسبوک نه زه غواړم اول که څه نظر لري په همدغو خبرو باندې تر هغه وروسته به بیا پوښتنه دا وي چې البته جمعي داسې یو نتیجه مو واخیسته چې هم هغه ورور چې احمدي له بغلانه زنګ وهلی و او هم د لغمان نه چې همدرد په نوم زموږ وطنوال زنګ راوالی دوی اندېښنه درلوده او ویلې چې طالبان چې کومې ترهګري ډلې چې دوی اندېښنه ورباندې څرګنده شوې ده یا کوم وسلوال کسان اصلا بهرني هیوادونو کې هم حمایت لري لاغې ډلې پاکستان یاد کړ د داعش په مسله کې چې حتی کورنۍ او ښځې او ماشومان نور سره وچ تسلیم شو همدارنګه د ازبکستان او د تاجکستان اسلامي غورځنګونو سره چې کوم داعشیان دي د هغوی کورنۍ هم افغانستان ته راغلي وي یعنې په هر کې هم دوی کسان لري او دا د سیمې دغه هیوادونه د دوی په خبره باندې چې ناحقه وایي چې افغانستان اصل کې ځای دی مهرباني وکړئ په همدې رابطه باندې خپل نظر وایول
نو خبر دي کې چې دغه نور هیوادونه هم داسې ډېر بیکار نه دي دغه دوستانو ته دې وویل شي چې دا ټولې د دنیا ټولې ناخوالې چې دي دا ټول په افغانستان وتپي یو ځای کې خو خامخا مونږ هم مشکل لرو، دا خو داسې خو نه کېږي چې ټوله دنیا دې ملامته وي او مونږ دې بیخي ملایکې اوسېږو، او طالبان خو هېڅ ملایکې نه دي. بله دا چې دغه کوم دوست اشاره کړې ده چې پاکستان کلیدي نقش لري، دا خو دې کې خو هېڅ شک نشته، خو داعش کړی دا څوک دی؟ او دغه داعش څوک دی؟ او دا نورې ډلې ټپلې دغه د ازبکانو دي، که د تاجکانو دي، که د هر ځای دي، دا د کومې لارې نه راغله افغانستان ته؟ دغه لاره چا ورته مساعده کړه؟ دغه دوست چې لاړ شي دغه پوښتنه دې وکړي، دغه پوښتنه دې لاړ شي وکړي د طالبانو نه، کنه دا دې لاړ شي د طالبانو نه پوښتنه وکړي چې دغه خلک دوی سره پرون څه کول، دوی ور سره څه کول، هغوی دوی سره په کومو تعاملاتو کې وو، ولې دوی په څنګ کې وو، که هغه د چین شرقي ترکستانو، که همدغه داعشیانو، که همدغه د ازبکستان د تحریر آزادي تحریرو جنبش غورزنګ وبخي، که همدغه جندلاو، که همدغه انصار اللهو، همداسې نور نور، دا څوک؟ دا خو د دوی په څنګ کې وکړه، درست؟ خو دوی ورته زمینه مسایله کړه چې دلته راشي. ښه، بهرحال اوس دوی راغلي دي کابل کې، قدرت په لاس کې نیولی، او فکر کوي چې دوی فاتحین دي. اول تاسو فکر وکړئ ښاغلی ستانکزی، دوی ادبیات، آیا تاسو کوم دنیا کې داسې کوم وخت لیدلی، څوک کوم لیدلی دي، کوم غورزنګ، کوم لښکر چې هغه ووایي ما خپل وطن فتح کړ؟ ګورئ، دغه ادبیات افغاني نه دي. هېڅوک خپل وطن فتح کوي نه. تاسو نظام پرېښودل شو د یو تعامل په تراسکی، ته راغلی بېل کوم فایره، بېل کوم جنګ جګړې، راغلی قدرت یې واخیست. هلته دې وکړه په دوحه کې چې زه به راځم، آزاد صاحب خبر زه تاییدوم چې دا باید تعریف شي چې دا څه رقم یو ساختار سیاسي کېږي، دغه ټول شمول یعنی څه؟ دا بالکل په ځای خبره ده، بالکل هغه کومې کړې چې پرون په ککړې وې، په فساد کې، په منافقت کې، په دروغو کې، په غصب کې، په نورو پنځلس شرعي عیبو کې، هغې باندې هېڅوک وکس نه کوي، که هغه د ایران خلک دي، که هغه د روسیې خلک دي، که هغه د پاکستان خلک دي، که د هر ځای دي، هغوی مردود دي بېله شکه. خو افغانستان یوازې په همدې خلکو باندې محدود نه دی. همدغه تاسو ستانکزی صاحب، همدغه نجیب آزاد د نږدې پېژنم، ډېر عاقل انسان، ډېر لوړ رسېدلی انسان، همدغسې په سلهاوو زره افغانان دي. دوی چېرته دي؟ دوی برخه په دې حکومت کې چېرې ده؟ په اصلاح حکومت وبخي چېرته دي؟ ولې دغه خلکو ته زمینه نه مساعده دي؟ خبره څه شوه؟ ستونزه په څه شي کې ده؟ دوی خو غواړي چې تم ورشي ستانکزی صاحب، آزاد هم ورشي، جانباز هم ورشي، بل هم ورشي، باید توکي طالبانیزم ده. دا امکان لري؟ خو دغه ځای نه مشکل جوړېږي، که نه دغه ځای نه استقاق پیدا کېږي، دغه ځای نه مقاومت ستا په مقابل کې پاتې کېږي، او ته نشي کولی چې افغانستان اداره کړي. دغه ځای نه ستا تعاملات ټول دنیا سره خرابېږي، منطقې سره خرابېږي، دغو شپږو اوو اته ډلو تروریستیو ته زمینه مساعدېږي چې ته داخل کې فعالیت وکړي. ته دوی سره نشي کولی چې د دوی مخنیوی وکړي، په هېڅ طاقت یې نشي کولی. ته اول اصلحه د کوم ځای کوي؟ اصلحه د کوم ځای کې؟ ته خو پیسې باید پیدا کړې، لاړ شي د چانه اصلحه واخلي. تا ته خو رسمي هېڅوک په اصلحه خرڅولی نه شي. دغه څه زیرمې چې دي، دا سبا خلاصېږي په داخلي جنګو کې درنه. بیا به ته توپک د کوم ځای نه اخلي چې پیسې ونه لري، تعامل سیاسي ونه لري؟ ته مجبور چې سلاح قاچاقي سلاح په لاس کې راوړي، درست؟ څه دي داسې حلقې دنیا کې شته چې قاچاقي سلاح یې بدلاته ښیي؟ خو دا به تر کومه پورې ته قاچاقبر اوسې خپل په هېواد؟ خو خبره دي کنه چې دې ته تمکین وکړه، دې ته غاړه کېږده، دغه تندروینه، دغه اکستریمیزم، طالبانیزم نه راووزه. افغانان جرګه لري، مرکه لري، خپل تاریخ لري، هغو ته غاړه کېږده، افغان شه، ټول سره خبرې وکړه. ضرور نه ده چې ته مونږ د سره مسلمان کې، مونږ د ترنی کنه ټول د غور نه کنه مسلمانان، او کوم طالب نشي راتلی ما د سره مسلمان ولې نشي؟ زم پاک صفه مسلمان يم، پلار مې نیکه مې ټول. دا خبرې پرېږده، دا استفاده جوی د اسلام نه پرېږده، دا تجارت د اسلام د مبارک دین نه پرېږده. راځه افغاني حکومت، افغاني اسلامي حکومت رامنځته کړه چې هلته پکې هر افغان ځان وګوري. هغه څوک چې ته وایې چې دا جاسوسي کوي پردیو ته، هغه مه پرېږده، خو اوله ثابت کړه چې دې جاسوسي کړې ده، او که تام کړي اوسېږي، ستا په منځ کې هم داسې خلک شته، او یو هم نه دی، په زرهاوو هغه هم لري. بل دا چې دغه استخباراتي نوم چې په نوم د هیبت الله دی، دا هم را معلوم کړه چېرته دی، دی ولې پټ دی؟ دومره دروغ ویل په کار نه دي افغانانو ته، افغانان بې عقل خلک نه دي چې ته وایې دا امنیتي ملحوظات. ګوره طالب خانه، دغسې هېوادونه لکه روسیه، لکه چین، لکه اسرائیل، لکه امریکا، لکه انګلستان، دا د نړۍ د ټکنالوژي قوي ترین مملکتونه دي. که دوی وغواړي چې هیبت الله تارګت کړي، د ځمکې د اووم فصل نه هم را تارګت کړي، عمل ته یې وژني. خو هیبت الله تارګت نه دی،
حیبت الله حتی په هغه تور لیست د ملل متحد کې نه دی، د امریکا هم نه دی. نو دا ولې پټ دی؟ دا ښکاره یې که دا لوبه نه وي تا باندې لوبه نه کېږي او دا پردی نه دی، خو راښکاره یې که نه چې خلک وګوري.
دا خودپرستی مهربانی. آزاد صاحب، د تاسو نظر به هم د همدغو اوریدونکو په کمنټونو باندې او د دوو اوریدونکو په خبرو باندې واورو. لنډ بیا به د بس وروسته مسله راواخلو. مهربانی.
د پورې د دې د دوستانو څرګندونې وې، پوښتنې نه وې. یو دوست چې د احمدي په نوم و، موږ هېڅکله هم د افرادو بحث نه دی کړی. کله چې د سیاسي ساختار بحث راځي، یعنی که د تېر جمهوریت بحث زه کوم، زه د یو سیاسي ساختار بحث کوم. او سیاسي ساختار آیډیاز ته سیاسي ساختار په نړۍ کې نشته، لیکن هغه سیاسي ساختار چې په افغانستان کې و، هغه جمهوریت، هغه د افغانستان دپاره یو بهترین ساختار دی. دا چې افراد څوک پکې، افراد څه کوي، دا خو دغه بیل بحث دی. افراد خو جرم کولی شي، یو افراد هغه دي پېژندل شوي دي چې څوک چا څه وکړل. طالبان هیڅ نه لري، یعنی یو څوک چې د دولتدارۍ په نوم باندې خپل تعریف ونه لري. یعنی د دې څخه که دا پوښتنه وسي چې ته دغه اوس څه ورته وایې، دا امارات اسلامي، دغه امارات تعریف کا. دا امارات خو به یو تعریف لري که به نه لري؟ په ټوله نړۍ کې مثلا عربي امارات هم دي، هغه یو تعریف لري او دغه اساسي قانون په ټولو فصلونو کې دغه تعریف راغلی، دغه واکمني، دغه سیاسي ساختار، دغه ټول تعریف شوي دي. دوی چې کله دا ونه لري، نو هلته خو اصلا هېڅ څه وجود نه لري. چې یو شی وجود ونه لري، دغه سره تعامل څنګه وشي؟ او کوم هېوادونه چې دغه سره تعامل کوي، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، دا ناسم کار دی. زما په همدې خبره باندې احمدي صاحب، فکر کوم نوم یې احمدي صاحب و، د تقریبا تکیه کلام ښکاروي، یغه په همدې خبره باندې نیوکه وکړله چې معنا دغه هېوادونه باید د دې سره تعامل وشي. تعامل د چا سره؟ په کوم رنګ باندې؟ دغه هېوادونو چې کوم هېوادونو دوی ته سفارتونه، کونسلګري ورسپارلي دي، دا د نړیوالو اصولو، د نړیوالو ډیپلوماتیکو عرفونو، د ملګرو ملتونو د کنوینشنونو خلاف کار دی. ځکه طالب دې راولاړ شي، خپل ساختار دی، دا چې دی څوک دی، د فکر ایډیالوژي په دې باندې موږ اوس بحث نه کوو. دا بیخي یو خاطر پرېږده، فرض کړه دا بیخي ملایکې دي. همدا ملایکې دي راولاړ شي، خپل ساختار خو نړۍ ته ورته معرفي کړي چې دغه زما ساختار دی، دغه زما جغرافیا ده، دغه زما ولس دی، دغه قوانینو کې راغلي دي، او زه یې په دغه ډول چلوم. ته څه راسره وایې؟ هغه دا نه لري. کله چې دا ونه لري، یو دا مطلق داسې دی لکه د شپې په تیاره کې یو غل راشي او د غل سره خو د کور څښتن تعامل نشي کولای، شي ډوډۍ خو نشي ورکولی، شی خو نشي ورکولی، شي د سامېنه پالنه وکړم په هغه کلیوالي اصطلاح باندې. لهذا دا څومره کمنټونه یا تفصیلي چې وي، تر دې اخوا د طالب په وړاندې دغه ناسته چې متقي ورغوښتل شوی، دا یو ناسم کار دی. ځکه چې یو څوک چې هغه خپل سیاسي ساختار تعریف ونه لري، عملي کول خو یې بیخي اخوا ته پرېږده چې په هغه تعریف یا هغه قوانینو په رڼا کې د خپل ساختار هم جوړ کړي، هغه به هم بحث نه کوو. د دغه هېوادونو دغسې ناستې، یا دغسې د یوې ډلې چې هغه اصلا خپل ځان شي تعریفولی، د یو غور بلل یا د یو غور سره تعامل، یو سفارتونه ورکول، په خپله د نړیوالو اصولو، د ډیپلوماتیکو عرفونو، همدارنګه د ملګرو ملتونو د کنوینشن خلاف کار دی، نو بیا یې ناسم تبن لکه مخکې چې ما ویل چې دا به بې نتیجې وي.
ډیره مننه کوم جانبا صاحب. اوس به وروستۍ مسله هم راواخلو. البته یو بل شی
لنډه رڼا به واچوم که تاسو اجازه اوسېږي. دغه د متقي راتګ ګورئ، ښه د یو د ډیپلوماسي د یو شاګرد په حیث فقط دونه غواړم اضافه کړم. سنګه صاحب، چې کله کله داسې اتفاق مومي چې طرفین کنفرانس ته، مثلا یو سمپوزیم ته، یو ضیافت ته، یو مجلس ته، یو اجلاس ته، درېمګړي کسان راغواړي، هغه د کار نتیجه ورته وایي، هغه په حیث د سامعینو. دغه متقي چې هلته رادعوت شو، په حیث د یو سامع ورته وویل شو چې ښاغلیه، موږ ستا باره کې دغلته دغسې خبرې کړي، ته کوم رسمیت نه لري، واوره چې ستا باره کې موږ څه ویلي دي، دا په نظر کې ونیسه، دغه زموږ پرېکړې دي، ختم. نو دا په ملي اړیکو کې یو تعامل شته دی. سامعین راغواړي، درېمګړي کسان راغواړي، زینفه اشخاص و افراد که هغه حقیقي بڼه ولري، که حقوقي بڼه کېدای شي چې راوغوښتل شي، خو دا دوی ته کوم پروتوکول ورکول نه دي. مهرباني.
مننه کوم آزاد جانبا صاحب. دغه وروستۍ مسله یو خو د ښځو مسله هم وه. اول کې به په همدې باندې لنډ نظر ووایي، ګرچې ایران دا مسله مطرح کړه، او همدارنګه د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د پاکستان د افغان نجونو او ښځو مسله هم یاده کړله، فکر کوي د دغه مسلې د حل لپاره د هیوادونو څخه کولای شي په طالبانو فشار واقعا راوړی شي که څنګه ګر چې ایران خو خپل موازه خراب ده هلتن جونی مسمومیږي مګر بیا هم کو غوړی یا کوم کار کیدای شي لاند بیا به اخري بحث هم چې د سیمې هیوادونو څنګه د افغانستان سره مختزي او ګټي به څنګه کیږي
خاوري داد دا هیو ودونه خوښتیا سره چې غالبا یو تعداد یې احتیاج دوه مخې دي لکه ایران او پاکستان پاکستان هغه یو د چې تر هغه چې د افغانانو فشار ډیر نشو په دنیا کې عمله غزم ګستاسو تر هغه پورې خو به د امله طالبان استازي توپ کوي په دنیا کې په مل متحد کې په نورو مورو مجالس او محافلو کې د دوی حتی هغه تشپنوم پختون صدر اعظم چې په یو ټکی پختون په یي هغه حتی دا ویل چې دا د پښتنو رواج دی د طالبانیزم یعنی دونه سپینسترګي او دونه بی حیايي او په هر حال دغه د پاکستان او ایران د موزیګرینو په دغه خزو په ارتباط کثیر شو په مجموع کې واقعا چې د خزو یعنی طالبان د خزو سره یو پاتالوژیک غلری تضاد لري خالصانی زه نه پوهیږم چې دوی چیرته لوشي وي دوی په کوم فکر کې دي دوی په یوشتمه په لري کې داسې برخورد خپل خویندو میندو د افغانستان سپیڅلو خزو سره کوي چې نه د تصور نه لري دی هیڅ شي کې برابر نه دی مخکې آزاد څه وویل چې دنیا نړۍ د دنیا د نړۍ مسلمانان عالمان راغله ورته ویل چې ښاغلو دا برخورد اسلامي نه دی دا تاسو بدناموي دا تاسو دین بدناموي دا ټول دنیا ته تاسو منفوروي تیر شي دي نه دا د تغییر ورکې دي معاملې ته خو په هر حال زه فکر نه کوم چې دوی به ډیر تمکینو کې حالتانه ځای خو یو شي چې ډیر د خوشینه ځای دی بي تجارت شروع کړی د خزو او په مجموع کې د افغانستان د خلکو په سر دی اوزی زما سولانا دا وایم ډیرو هیوادو ته خپل خطونه لیږي استازي لیږي نور متنفذین لیږي لابیګران لیږي چې موږ پر رسمیت پیژنې به موږ د ښځو حقوق ته بده شي وکړو مکتبونه به خوشی کو په انټرنټونو به آزاد کو ان دا خو تجارت دی دا خو خپل خلکو تجارت دی سالنګ ریسی دا خو کار نه دی دا نه خی یو افغان ته دا نه خی یو مسلمان ته
مننه کوم آزاد صاحب له تاسو نه هم دغه مسله واورو بیا به وروستۍ پوښتنه هم وشي که لنډ په همدې اړه ځواب ووایي بله آزاد صاحب زما غږ درځي تاسو ته مهرباني ما د همدغې د ښځو د نجونو د تعلیم په مسله باندې چې کوم ټینګار دوی وکړه که واقعا هم دوی وغواړي آیا کولی شي طالبانو باندې فشار راوړي د غرب او د امریکا خبرې خو طالبان ظاهرا نه اوري په دې رابطه باندې دوی آیا خبرې تاثیر لري ورباندې که څنګه
ګوري دلنه په طالبانو کې د طالبانو خبرې تاثیر نه لري نو څو موږ راپاتو پیژو هغه کسان چې دوی سره شل کاله په دښتو په ورونو کې جنگیدل یو ځای سره جنگیدل او د زرګونو افغانانو د وژلو مسولین دي د افغانستان د انفراستراکچر د منځوړو مسولین دي په ګډه سره ملګری دي حتی دغه خبرې نه اوریدل کیږي چې په وجه کې مثلا عباس سنګزاري سراج الدین حقانی دي او دا خدي نو دي خلکو خبرې خو یو خپل پیژو بل ته ټولو مهم بحث دا دی کله چې ما دغه طالبانو یادونه وکړه مثلا سراج الدین حقانی دا طالبانو 50% دی او یو له مهمو کسانو دی په طالبانو کې موږ سره تحریک د دلې راځي دا لای دا کله چې دا خبره هم نه اوریدل کیږي دا په دې معنی چې یو بل ډیر لوی قوت سره او هغه نه غواړي چې د انجینو یا د شګو په وړاندې مکاتب د وظیفې خلاصي یا مثلا د کار اجازه ولري او هغه قوت په طالبانو چې کوم هیواد کوم قوت ته ټول لري نفوذ لري تاثیر لري هغه پاکستان دی اوس دا ولې نه غواړي زه په دې باور یم چې په دې څلوېشتو کلونو کې د افغانستان په قضیه کې پاکستان چې نن په کوم ځای کې دی نو نو څو څلوېشتو په دې خو چې د الټا د کوم حیثیت ونني چې کوم حیثیت د کاراکټ تعدیل سیاسي د کوم نظام دی هغه د افغانستان د قضیه برکت وو د افغانستان په قضیه کې بدبخت نه زموږ په بدبختۍ کې دی دغه دغه ځای ته ورسېد چې نړیوال او پاره کې شامل دي مازه مختصرا یادونه کوم نو پاکستان خپل د دې ته شاده چې د میرمنو او انجینرانو حقونه تلفی نقص ولی ځکه چې غرب بیا مجبوریږي د افغانستان په قضیه کې دخالت وکړي. غرب چې دخالت کوي د کومې لارې به کوي؟ د پاکستان له لارې، د پاکستان د دریچې، او پاکستان به بیرته هماغه سیاسي او اقتصادي او نظامي امتیازات ترلاسه کوي. دا چې غرب داسې کوي که به نه کوي، خو د پاکستان هغه غوښتنه، د پاکستان کړنه، د پاکستان پلان او پالیسي همدغه ده. او په دغه د درې میاشتې وړاندې هم داسې د متحده ایالاتونو ولسمشر له دا وویل چې موږ د افغانستان په قضیه کې په سیمه کې د خپل ائتلافي سره پر مخ په ګډه کار کوو. ائتلافي هماغه ده. نو د دغه هیوادونو دا غوښتنه چې طالبان د انجینو پر وړاندې مکاتبو دروازې خلاصې کړي، زه فکر نه کوم چې طالبان دې ته وهڅوي تر څو چې مستقیم راولپنډۍ ورته ونه وایي.
مننه ښاغلی آزاد، همدغه آخري خبره به هم له تاسو واورو، بیرته جانباز صاحب ته وخت ورکو. د سیمې د هیوادونو د اتصال خبره تیر جمهوري نظام کې پخواني ولسمشر کوله، د ټاپي پروژه وه، همدارنګه ځینې نور مسایلو، قوشتېپه کانال خو هغه د پیل شوی دی، د سی پیک پروژه ده. که واقعا هم د سیمې هیوادونه دغه سې کارونه رامخته کې، څومره د افغانستان په ګټې او طالبان باید د دغو پروژو د عملي کېدو د ګټې ترلاسه کولو لپاره څه باید وکړي که په دې اړه ووایي؟
ګورئ، یو شی خو په تېر حکومت کې چې کومه ستونزې وي، دولت کې کومه ستونزې وي، هغه یوې خواته د طالبانو ظرفیت او د تېر دولت ظرفیت اصلا د مقایسې وړ نه دی. هغه هم په ځانګړې توګه دغه سیمه ییز اتصال یا په دغه سترو پروژو کې هغه بیخي د مقایسې وړ نه دی. کله چې تېر دولت ونه توانېدی چې دغه سیمه ییز اتصال دی په افغانستان کې پلیسي، نه یوازې چې افغانستان ځینې مستفید شي، سیمه ځینې مستفید شي، نو طالبان خو بیخي نه توانېږي. تېر دولت د ظرفیت په اساس، داسې نه چې ظرفیت په اساس ونه توانېدی، بلکې همدغه نیابتي جګړه وه، همدغه نیابتي جګړې د دې پروژو مخه نیولې وه. نن هم همدا نیابتي جګړه تر پرونه پورې د پرونو په پرتله باندې خورا په اوج کې ده، خورا په ډېر شدت کې ده. او هغه کسان چې دغه سیمه ییز اتصال د مخنیوی کوي، دغه سیمه ییز اتصال د مخنیوي لاملین وه، هغه نن په غوا کې دي. یو څه څنګه د توقع کولای شي چې د افغانستان ما مخکې یادونه وکړه چې یو څوک چې اساسي قانون ونه لري، د قانون خپل ساختار نه استعمال کوي، هغه به څه اقتصادي پلانونه ولري، څه پالیسي به ولري د مسترو پروژو لپاره. اما د هیوادونو لپاره ګټور دي، او د نورو هیوادونو د ګټ تر څنګ تر ټولو ډېره ګټه افغانستان ته رسېږي، ځکه چې یو هیواد چې ولس یې نوي فیصده لوړ، ولس یې دوه وخته ډوډۍ ونه لري، د مسترو پروژو له برکت خو د اقلی وخت ډوډۍ پیدا کړي. لکن دلته د جیو پالیټکس مسله ده، دلته دغه ریجنل کنیکټیویټي یا سیمه ییز اتصال رقابتونه دي، دلته د سی پیک مسله ده، دلته د چابهار مسله ده، دلته ځینې هیوادونه نه غواړي چې ایران مثلا سیمه ییز اتصال ترلاسه کړي، او جنوبي آسیا د اروپا ونشلي. دغه رقابتونه د دغه پروژو د مخنیوي لامل شوي دي.
مننه کوم آزاد صاحب. جانباز صاحب، تاسو ته دغه سوال راځي کوم چې واقعا هم که د سیمې هیوادونه پرېښتیا وغواړي، کولی شي او طالبان باید څه وکړي په دغه وخت کې؟
ډېره مهمه او اساسي پوښتنه هم همدغه ده، یعنې کومه پوښتنه که ډېره اساسي اوسېږي، ښاغلی سانکزی، هغه د دغې حوزې، د دغې سیمې د اقتصاد رغونه ده. او متاسفانه چې افغانستان اندر طالبانو د ولکې لاندې هیڅ ګټه دې نشي کولی پورته کړي. تاسو پوهیږئ چې منطقه، منځنۍ آسیا، مخصوصا ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، دا هغه هیوادونه دي چې ډېر په شدت د توسعه او پرمختیا په حال کې. دوی ورځ تر بلې نوې برنامې لري، نوي پروګرامونه لري چې اکثره یې باید جنوبي آسیا ته ورشي. د ریل اورګاډی دی، اورګاډی دی، د اور پټلۍ ده، د ترانسپورټي مواصلاتي لارې دي، د زیرمو لیږ دی یا سدور دی. همدغسې چین تاسو وینئ چې ډېر لو ستر طاقت دی، تجارتي او اقتصادي یو کمربند، یوه لاره دا. یعنی ګورئ، دغه ټولو نه افغانستان کېدای شي محروم پاتې شي. ځینې کاسمیټیک آرایشي ښکېلتیا به د افغانستان په دې کې اوسېږي، خو په افغانستان کې مشروع حکومت نشته. تاسو یو ځلې فکر وکړئ، یو ځلې تصور وکړئ، ښاغلی ستانیزی، هر هوکړه لیکه چې دغه طالب سره وشي، هغه حقوقي ارزښت نه لري. متوجه هستئ؟ یعنی موږ څومره ځان تجدیدوو، محکوموو، منظوي کوو لپاره د دې چې یو څوک راغلی دی، یوه ډله قدرت اقتدار غصب کړی دی، او وایي نیم زورما ټوله زما، هر څه چې زه وایم همدغه سې کېږي. افغانستان بلا ورپسې، خلک بلا ورپسې، آینده یې بلا ورپسې، داسې نه کېږي. یعنی موږ د ټولو دغه پرمختیایي پروژو نه
محروم پاتې کیږو، کنه په غیر صورت کې موږ د دغه ټولو پروژو نه د اقتصادي پرمختیا نه توسعه نه کولای شو چې ډېره لویه ګټه پورته کړو. خو متاسفانه او بیا هم په ډېرې خواشینۍ سره وایم چې موږ د دې شیانو نه ګټه پورته نه کړو تر څو چې دننه په افغانستان کې مشروع حکومت رامنځته نه شي، ټول افغاني حکومت رامنځته نه شي چې هغه د افغانستان منافع و منعکس کنینده اوسیږي، نه پاکستان سره تللی، ټوله ګټه به ځي پاکستان ته. په یاد مې ساتي،
ډېر مننه کوم ښاغلی غوث جان. باز همدارنګه محترم نجیب آزاد چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړه، له تاسو درنو اوریدونکو مننه چې تر شنه اسمان لاندې پروګرام مو چې د سمرقند غونډې او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو وروستۍ ناستې ته ځانګړی او متمرکز و تر دې دمه واورید. پاتې وخت مو په خیر او ښه تیر شه.
پیسو شاید.